السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی دی خو له معمول سره سم په لومړي او لس پنځلسو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د نن جمعه او سبا شنبه د ترخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه لاري خلاصې دي او افغانان کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یو راپور هم لرو په دې اړه باندې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به قرنطین په جدي توګه عملي کوي. خو خبرونه لومړی وړاندې کوو. مهم خبرونه سرټکی نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ په یو طرفه ډول خلاصې دي څو خپل هیواد ته ستانه شي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د کرونا ویروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. پوره خبرونه نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه ډول لاري خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کړې. سفارت له هغو افغانانو چې د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې غوښتي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو دي افغانستان ته ستانه شي. لسګونه زره افغانان چې د کاروبار او یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي هلته د کرونا ویروس په خاطر د محدودیتونو له امله ایثار پاتې. دوی یو وار په همه لوري میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15-20 زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو چې ورسره د کرونا ویروس د انتقال ویره او اندېښنه اوج ته ورسېده. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنه شویو افغانانو ته قرنطین هم لګول شوی و خو د خلکو ګڼې ګڼې دغه چاره سمه سرته ونه رسوله. په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 8000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 1000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې نښتو کې 14 بریدګر او 15 افغان عسکر وژل شوي دي.
ساعت 12 بجه شب درگیری که در از طرف مخالفین مسئله دولت در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد
د شپې 12 بجه د وسلوال و مخالفین و در فیض‌آباد خار پاتم ناحیه که نخطی پایل کرد چه سهار 4 بجه پای تا ورسیده. 14 وسلوال مخالفین وجل شوید سباندی لستانه تپیان دی. متاسفانه دوه د ملي اردو سرتیری او درې هم ولسی پاتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگیږي شهیدان شوي دي. شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم. د روحاني وای په فیض آباد ښار کې د طالبانو د غبرید په شاتم بول شوی. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د دولتي عسکرو د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښیي او ټینګار کوي چې د دولت یوه پوسته طالبانو نیولې ده. 233 تنه افغانان پرون له نوي ډیلي څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوي ډیلي کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام وکړي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 15,500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړې، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته پاتې شول. زیات شمېر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ راښکته کړي. ده دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کړې. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي څلیو به د امریکا بیرغ راښکته کیږي. ترامپ زیاته کړه دوشنبه به د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره یې زیاتې سرښندنې کړي نیم بیرغ نیم ځوړند وي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان ایالت ته تللی و او هلته یې هم د کرونا وایروس په خاطر امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have.
دوی موږ په خپل زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډیر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډیر زیات کسان د وایروس په خاطر چې له چین راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای خو بند نشو. د یو غختل ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر واړو چې ډیر فوق العاده کار یې وکړ لکه جنگیالیو دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې نږدې 95,000 تنه مړه شوي دي. امریکایي مقاماتو د چین دولت تورن کړی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په چارو کې بېغوري کړي او ټوله نړۍ ادارې په عذاب اخته کړي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ریاست د څوکۍ لپاره جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافق او 40 مخالف رایو د راتکلیف د نمائندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینیل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري پالی غړی راتکلیف تیر کال هم د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته نومول شوی و، خو کله چې یو شمېر سناتورانو د نوموړي پر تجربو پوښتنې پورته کړې هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ترامپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. پلازمینه کابل کې به د اختر په ورځو کې شدید قرنطین عملی شي. افغان چارواکي وایي دا ګرځبندیز د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملی کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې په پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. اجمل انداو نور جزئیات.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبرار په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرځبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرځبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرځبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق خریان وای پولیس تند لری چی د کابینې د دې پریکړې د عملی کېدو په خاطر ټول عمومی او فرعی لاري وټړي په پلازمینه کې ټول خریانو ته زموږ پیغام دادې چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چیو لوی ګواښ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری بکنن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مشرو هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمېرې ښیي چې په وروستیو 4 ورځو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې 2 چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنجشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک، تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت رزو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادې رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9مه د سولې په نوم یو موافقه لاسلیک شوه. د موافقې له مخې باید د مارچ په 10مه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای، خو د خبرو د پیل لپاره تشدد هم کم شوی وای. طالبانو ویل چې اول باید حکومت د هغوی 5000 بندیان خوشی کړي. په کابل او ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي او اوږدې ناندرې او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو لپاره اساسي خنډونه بلل کېږي. دا او ټول مسایل فرشتي جلالزی په یو تفصیلي راپور کې څېړلي او تاسو ته دغه راپور خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي. ما مخکې ویل چې موسیقي پروګرام دی خو نه، نن جمعه ده او ازادي رادیوي مجله خبريږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نائب مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې د ډیموکراسۍ په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دې لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا
2001 د طالبانو او د هغو چنل په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړ. هغوی د خپل واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د ښځو د بشري حقونو خوندیتوب د اندېښنو په سر کې وي. دی د اپریل د میاشتې په 10مه نیټه د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو رښتینی او با مفهومه شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سوله نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات او در چمش امریکایی لوری سره په خبرو که هم مکرر یاده کرده.
بل اصل انتخابات دی وسوالو طالبانو تیر کال د جمهوریت ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړې و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې پر رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبري وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. کچېر طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بل خوا څوک دا منلای شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسۍ به خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي کچېری په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسي موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسېږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړیتوب کړی دی. هوایي
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. په اتلسو کلو کې
کافی سیاسي پختګي تر لاسه کړی ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې هغه به د هرې سولې په پلار کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسېږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر لوجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. بل روجو ازادي راډیو ته وویل
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban په مطلق ډول د ویسه جهاد حقیقت کې طالبان پر خپل وپانه چې په پنځو ژبو معلومات خپروي، هر ورځ په دې اړه خپل موقف توضیح کوي او وایي چې ډیموکراسي غیر اسلامي د شیطان وسیله او پر مسلمانانو د غرب له لوري د اغیز خپرولو لاره ده. بل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د راتلونکي په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالی شینواری وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د ښځو حقونه به تر پښو نه لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
تغییر خورده چی ش اراده لري؟ خدا ضمانت څوک کوي چې د هغوی فکر بدل سوی دی؟ که د هغوی فکر بدل سوی نو د څه لپاره لا هم جنګیږي؟ د ملالۍ شینواری په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وخت ناوخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري نجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره داخلك نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه و.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلول
باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیول تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسیدي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لند کیسه مات شوی قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمن خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري.
نسمنونو ربنن خدای او سوال وو منظمه بشه راول نن یې درنو کور واړم. بشکرو سامانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سبي د خپل بچی په بیگ کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی د دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علي ګل پیوند تیر اونۍ د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هېواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخ ښخ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروښاد علي ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لومړنۍ زده کړې د پښت د کلی په ښوونځي کې او نورې زده کړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1950 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه د لیسانس نه ترلاسه کړ او په 1956 کال کې د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالي دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې همالته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه یې په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګې هم لري. هغه له هېواد لرې د وطن په ارمان په همیشني سفر لاړ. د رادیو مجلې نننۍ غنا د اروښاد پیوند روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې نورستان ته ځو. کار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجای په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پولیسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او چیرونکو ځناور ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کې دوه وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډېری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډېر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتري نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزارینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره داخل لګ نه مراته وی. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزی دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورستر بلې ختمیدن کې دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکو دی، وای په خوا به خلکو په یو ډز ټوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوه چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکیدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې آلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وهله او مغ یو دانا به ولو را به ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانا کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوې دي، هر سړی غره ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناور پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنډه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژوو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نو نشه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي. دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دي. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
افغانستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه یې او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې یې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پوښتنه دا چې ستاسو غوسر کار د کتابونو سره د کتاب د چاپ سره د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو ځکه خو جدا شری منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ نه په خپل پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار نه ساری و، یو کس بلګې و هغه کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کیږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کیږي چې څوک باید څه شي ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لوی کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خورا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده، هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه د څپې څپې پښتو کې را روان دي. که تاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجې نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دی، هغوی وجه دی چې هغوی سره هغه خپلې خبرې دي، او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. مونږ خو څېړنیز کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو د هغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لکه مرغزینو لږو ادارو داسې شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کېږي. البته هغه هغومره څه دته ورکول کېږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده. ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه معاوضه ورته ورکوي د هغوی، یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالت دومره نه دی رسېدلی چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي. ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه چې ما ته د امتیاز راکړي، یعنی هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د کومنګ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی. نو لا اوسه پورې
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغه چې کتابونه چاپ یا په دغه برخې کار کوي، دا غوی یعنی اکثر وخت ګیلې مم دی چې کتاب نه خرڅیږي او په مونږ هم داسې بار وي. اوس مطالعه فرهنګ کمزوره شوی ده په پرتله.
نه دا داسې چې دا یو کس وی ویل چې زه وړوکی یم کنه، نو بل ورته ویل چې څومره وړوکی، نو بیا دې سره جواب نه وکنه. اصلا که مونږ وایو چې کتاب نه خرڅیږي نو څنګه نه خرڅیږي؟ یعنی د چا په پرتله نه خرڅیږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 10,000 خرڅ شي، دا غو په پرتله کم کتابونه خرڅیږي کنه؟ په خپل ټولنه کې کم خرڅیږي. یعنی که مونږ اغه ټولنه سره مونږ پیس شي کې سیل نه شو کولای کتاب کې بيڅو کو، که زمونږ خبرندې ټولنه دا وایي چې مونږ په میش کې 10,000 جلد کتاب وباسو، یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا دا لګو دا ماډل زمونږ د بلې ټولنې نه دی. د خپل ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی دی او زر وانه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې یو کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دنه 10 ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب زر ټوکره چاپ کیږي، 5,000 ټوکره چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخله. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لری ځینو ته رسیږي چې ته تصور هم نشې کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زمونږ ارمانی ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې د پاره کار پکار دی. د کتابونو دا شیشته دی چې زمونږ کتابونه د حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي. خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات وسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې، یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل. موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي، نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې. بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوی نوی کتابونه به راوړې، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي، د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځله چاپ کیږي. خو څوک چې نه عملي کړي، د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژي ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نشي لوستلی. نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغه ما نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کم چاپ شو جاته. زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغه نوی نوی کتابونو نه خبر شو، یا دا برخه مشته ډیر زیات دغه وس چې په یو د منمو چې د کتابونو بازار خښ وي. بل دا چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډیرو خلکو د دې نه ګټه واغسل او ډیر ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه داغه ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشو کولای ځکه جرم ټول ودی. هغه دا چې ځینې کتابونه به اجازه پی ڈی ایف نشریږي، او ځینې خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي، بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کوو. هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي. هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسی لري هغه پی ڈی ایف نه لولي، هغه صاف نه لولي. البته په بهر کې چې کوم خلک اوسېږي د ډېر مجبوریت کې د پی ڈی ایف ولولي. نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونې یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې لا ډېر کار نه دی شوی. دا به څومره ګټه وکړي چې چیرته داسې جوړ شي؟
ډېره زیاته ګټه به وکړي. زه خپل ما سره یو آیډیا داشته ده چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کړو. یوازینی مشکل چې لرو هغه دا ده چې موږ برېښنایي حکومتولي زموږ ډېره زیاته کمزورې ده. د برېښنایي پیسې نه لرو، یعنی کلنډې وایي برېښنایي پیسې که موږ ولرو، که موږ دا امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه، یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه، یو غټولې مسلې دی پکې نه. مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غسته شو، د پښتو کتاب په بازار باندې ډېر لوی غیزو کې. او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه دنده په وطن کې او د بهر خرڅ کړو.
ډیره مننه. خیال بچا مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې. هغه اوس یو قومي مشر دی، ورځنی کار یې جرګې مرکې دي، خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښې. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
مفتون صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پښتنه مر سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ستاسو شعر او شاعري اوریدلې خامخات تاسفیج، خو هغه چې ستاسو شعر او شاعري نه دا اوریدلې یا اوس موږ رادیو اوري، هغه ته ځان معرفي کړي چې مفتون صاحب څوک دی.
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی، او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی.
مفتون صاحب شعر و شاعری کله شروع کړه؟
شعر و شاعری هم دا نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا دو عیسوی.
او لامل څه ولې دې شعر و شاعری ته مخه کړه؟
سپینې خبرې څه کولې شي، خو خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ
نه دا درد چی شو؟
دردونه پښتنه وکړه سړی دردمند دی نن سبا،
پټ درد و
پټ درد دی.
ها نو کله دې چې اول شعر و شاعری شروع کړه څوک چې هغه ستا شعر واورېده تا ته لارښوونه وکړه؟
یار لارښوونه خو ما چې حقیقت دته ویم دغه پېښور کې سرحد د بي ټولنه و بیا مال ته موږ خپله ټولنه جوړه کړله چې افغان فرهنګي ادبي بهیر یو ته.
ها
دغه ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګري را سره پکې غلام حیدر حیدر اوس په هغه کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کوله. ها تلو راتلو به شیرشاه ترخوي او دغه همیش خلیل دی او ببلا رپی دا ټول به ما ته راتلو. بیا
اوس مستقیمه لارښوونه ته ډیره چا کړي؟
یاره زه داسې استاد نه لرم چې ما ته دې لارښوونه کړي.
یوازې شعر و شاعري به دې کوله؟ دا به هم دلته ټولنه کې وړاندې کوله نقد خو کېده نو؟
ها بالکل، نثر او نظم دواړه، لنډې کیسې او طنز او څه څه دا ټول هم کړي.
پیل خدا و چې یو پټ دردو کېدای شي اوس موږ ته نوې نو خو بېله موضوع ده. شعر و شاعري شروع کړه، بیا دغه ټولنو سره دی یو تړون پیدا شو، هغوی سره ناسته ولاړه. تقریبا څومره شاعري به دې کړي وي، څومره نثر به دې تر اوسه پورې لیکلی؟
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونی ساجدا د لنډو کیسو را سره دی
پاتې
نه نه چاپ پنځه کتابه به تقریبا د شاعري
شاعري دې چاپ کړي کنه؟
شاعري او دوه چاپ دی نو نه چاپ.
کوم کتابونه چاپ دي؟
یو د خیال په لور شعر، یو کرخي.
دا نظم دی یو هایکو ده چې افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی دریزا داسې بس لګې سره کوي
د هایکو په اړه خبره وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای هایکو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خو د افغانستان کې ودی ویل چې لومړنۍ ټولګه ستاسې چاپ شوی نور دا څوک چې په شریکم په دغه برخه کار کوو
هر سړی به لیکلی وي خو لکه چاپ چا نه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغې باندې لیکنې هم ډېرې شوي دي کوزه په بشر نوید لیکنا کړی اقبال اقبال پہ کڑے دا مراد لائق پہ کڑے دا
مخو چی سمرا ہائی کو گانی او دلی تر دیر پوری اگا خواہی تنزیوی او پا دیر خو بیا دا مشہور اقوال دا دی چی دا جاپانی دا بیا تو کاپی دا خوال تا بیا طولنیز مسائل نصیحتونا دا سی چیزونی پکی دی سام اگا طولنیزی خواہی درنی دی کنا تنزو دا
دوارا پکشتا دی دا سینا دا چی اگا یو تنز دی پکی یا رقم دا پکشتا دی دوارا خواہی
اس باوریدون کی پتا مئی اگا بخام خواستا سی آئی کوگانی آوری کی اچھو آئی کوگانی اسم گاوریدون کتو گوی
او با بیو دکا دا ازرائیل پا ایچ آزرل نسوزی
دا ازرائیل
پا ایچ آزرل نسوزی پا ارس کی سوم را دیر روحون آخلی پا پختانو خوی بیخی نسوزی او وی پا پارلمان کی وکیل ناستا گور نخاون دور تا موبیل کی وی اچی راشا بچی دید جڑانم بشو تو رو چشمو کی دیر خخ کاری دا ماوی چی خکولی وی نو دا سی دی وی چی چشمی لر اکڑی کانای وخطا
خم افتون سیب کلا چی پا پختونخوا کی وی دا غیزین راغلی دلتا مس شیر و شیری که اسم داغ طولنو کی کینی پاتی ادبی طولنو کی خلکو سر گردون که
او دلتا خوچی رالو ما خپلا ادبی طولن شمشاد بی بحیر پونم باندې جوړ کړل تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډې او دا کولې بیا دغه رسته مې مل مجله په نوم باندې و مجله شروع کړله هغه مجله مې اتلس ټوکه وچلوله خو بیا د څه ځینې مشکلاتو له امله بنده شو اوس هم لګې و بس کوو سره
ښه نو ستا د شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ و
کنه
شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په ویشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته ځکه هغه خو ځوان وي اوس سپینګیری
زه خو بیا مجزګینې غزل به سم ځوان لیکم دوته به پته یو ما خو سپارخ نه راغلی
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې دی هماغه رنګ زور دی نو اوس د غزل اورو
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
زړونه څوکې د چا نه پټوي چا یخي ورکې زړونه او ځکنه بیا دې دا باڼه ورته لېشه لېشه کا ځکنه بیا دې دا باڼه ورته لېشه لېشه کا چې ورې دیږي شي د مخې په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه ما
تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه یو ورځ دې څومره راته وکړي او صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا ته وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا ته وایا کس پلانو غوندې دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګیږي بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګیږي او که څوک زمونږ د سینو نه را بهر کې زړونه
ښه مفتون صاحب دا د یویشتمې پیړۍ
بیا
خو نو ځوان دی زړه دې ځوان دی ښه مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسني دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دغه ټول راټول شوی دی توپیر څنګه دی مونږ څومره پاتې یو څومره خلک مخکې تللي دي په دې باندې دا ټول راګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي میتودولوژي چې دي د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه وزګار نه یم مصروف په دې ما دلته دا کلیوالي مسایل مونږ ته په غاړه دي خامی جرګې او دا شی نه مونږ ډېر
له دې سره سره چې تاسو شعر لیکئ نو جرګې مرکې دام کوئ
که ناغم کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډېر زیات مصروف یم
ښه نو دغه خبره خو ما لپاره اوس جالبه په دې ده هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډېره پورې عاطفي سړی جرګمار سړی عاطفي نه وي ځکه هلته بیا د عاطفي خبره بېله ده
نو خدا خو د یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کښېني او حق نشي ویلی او تا خوښ کړي چې ته زما دپاره دا خبره داسې وکړه
یعنې په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنیز
او په خوا خو جو خو به سنگر دا ور په شله په وخت کې هم به وسله ور سره په لغماندان
او جګړې هم دکړي
ها وا وخت
نو دا هغه وخت کې شعر شاعري کړي
هغه وخت کې هم
کړي هغه وخت شاعري دی خوخه درکد اوس
نو اوس می خوخه دا هم نه
ابه د جنگونو شاعري او جنگ نه خوخه
هغه کې دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي زمنګ د وطن کونډي ایمان په کانو ولي او غیرت چې په قران کوم وای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي نو دسي حالات اوسې وو
تر ډیر په د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي اساس یې وړوکه غزل بلاو او به خپل پامانی
بل غزل خال ته مې دا زما زړه خبري ورانی کوي او کستا باندې خبري ورانی کوي
دا زما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باندې خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کانه خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشي زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشي زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړه ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په دې
ډیر مننه خیر سم شکر تاسو ل ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه خیخې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغسولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پس دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازا دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دل تکابل کی بدی هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی ننه شهبازا ده غینه بی غم یم رانه کشره ده په کړی می ده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګټ وخزید لاسې پتن دی کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړان دي تللې پوره څلور کال اوړان دي په کندهار کې د لسیز دکړې بشپړې کړې پلاری د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای په هیدا چې لپلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به هم لخپل یوازینې سوینه نه وی دریخ کړې په همدې کې ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوونه یې وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورم ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ، له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې پونی ولی اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم، دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرې تاړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېر مجبوریت به سرپرست پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د میرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو. دا اختر شپه ده، دا دفتر مخه ویخه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه وی خیمه، دغه یو سوال خو می بیخی په زړګی نو کې خخی. سبا به بیا رانواړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډیرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډیرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کوم؟ هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې، هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده،
څنګه چې تا د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین ده به حساب خدای وخلی ووی، لکه هوري شان خیسته د پرشتي شان پاکه چرته تاجد تری په ټول ژوند کې قضا شوی نو سبا بیگای د قران په تلاوت کړه ده. سبا بیگای د قرآن په تلاوت کړی دی، د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو اخر څومره، اخر څومره به زغم کولو، اخیر څومره، اخیر څومره به زغم کولو، هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي، خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دابی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دابی چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه. بېشکه روح ستا امانت دی، رانن یې واخله، خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې پاړم. ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، په دغه دمه چې ګلاب به می راننه وځي، څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي، داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابي خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، ابي خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یمه، دې سړي خور ماحول کې سام اخیستل ګران دي. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، زه به یې په کور دننه څرنګه پالنه کوم؟ د بې تعلیمه مور په غېږ کې د بچي پریښې دي، زما څه زده دي چې بچو ته به یې وښایمه؟ زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یمه، یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم. زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول، زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول، خو مونږ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي، هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي، د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي، د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي. منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدلی، د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی. زما سپېرو ورولو سپورې شونډې، زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی. خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي. خوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي. منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي، خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی، په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي. چرت چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی، چرتا چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی، د وخت نو ورسته خلق ها غلط کی نه چلیگی. اتلون کی نسل کی بیلم خورول غواڑی، د مداریانو د دوکو لار بنیول غواڑی. آزادی نه یادو، آزادی نه یادو، پوش شعور یادو، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي. دغه دنیا به دې بچو له جوړولو غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي.
ساعت 11